درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم بیا هم خرغلاست ويم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوریم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په زیاتېدو په تیره بیا د خزینه فعالانو د تیرونو ته په اشاره باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دا مو د سر موجوده نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. د مهم خبرونو سره ټکی، نړیوال بانک د افغان جنو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالره مرسته اعلان کړه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. او د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دی خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي دي. پوره خبرونه. نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایه زده کړو لپاره تصویب کړي دي. په دغو پیسو به سل ښوونځیو ته ودانۍ جوړي او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي. په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان زدا کړو بی برخې دي چې لوی برخه د نجونو ده. د غور د والی 15 ساعتونکو او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماخام ناوخته په یو بریټ کې ټاپیان شول. د غور والی عبدالظاهر فیض زاده ازادي رادیو ته ویل پرون د امنیتي پوسټو د څار لپاره د فیروسکو خار لویدیسته تللی و چې طالبانو پرې غلچکه برید وکړ او په نتیجه کې د 15 ساعتونکو او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین ژوبل شول. د غور د والی په وینا په دې بریټ کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د غور والی وایي په دې نښته کې د موټر او یو رینجر ویجاړ شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دغه وزارت ویاندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسیني ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال به ولیږي او که ونه لیږي څه نه شي ویلی.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د غوښتلو غوښتندیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسېدلی. او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد لوري کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپریدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 2000 تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د 3 میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دغه موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر ول. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخت اړتیا لري. پاکستان د افغانستان لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. له ډېرې مودې راهیسې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې پر ترانزیتي موافقې له سره خبرې وکړي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي. دې ډلې همداراز ویلي د میانمار حالات وحشتناک دي. د بشري حقونو د مؤسسو په وینا په میانمار کې د ناکراریو له پیله تر اوسه پورې 563 تنه وژل شوي. له بلې خوا د میانمار پرځول شوی مشر آنګ سان سو چی او د هغې د کابینې 3 وزیران د میانمار د دولتي اسرارو د قانون په سرغړونې تورن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا په خبرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداري ورکړه. روغتیا نړیوال ادارې د ختیځ مدیترانی د سیمې مسؤل احمد المنزاری خبرداري ورکړ چې د دې سیمې په څوار لسو وادو کې حاضر ده د کرونا پیخي او ورڅخمړینې په زیاتېدو دي. د پرون په یو خبري غونډه کې همدار از ویل حالات ښه شوي نه دي او په ډیرو وادو کې وضعیت د خرابېدو لور ته روان دی. مصر او په متحده عرب اماراتو کې دوبی اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به د ثواب لپاره میلمستیاوې منوي. په اردن کې به په جمعتونو کې له دې کبله به تراوی نه کیږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلند کې پر جمعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. محکمې ویلي دغه کس په یوه آنلاین بحث کې په نیوزیلند کې د مسلمانانو پر دوو جمعتونو د حملې دفاع کړې وه او په دې توګه یې د تروریزم د ترویج هڅه کړې ده. د 2019 کال په مارچ کې یو ښي اړخي آسټرالیایي سخت دریځې د نیوزیلند په کریس چارچ ښار کې پر دوو جمعتونو حمله وکړه او 50 تنه ماشومان، ښځې او سړي ووژل. د امریکا د کانګرس څلور غړیو له ګوګل، ټویټر او فیسبوک غوښتي چې د ماشومانو پر ذهني روغتیا د دغو ټولنیزو شبکو د اغیزو په اړه څیړنه وکړي. د کانګرس دغو څلورو جمهوریپالو غړیو وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې تر دې څو ورځې وړاندې د کانګرس د انرژي او سوداګرۍ کمیټو د فیسبوک، ګوګل او ټویټر له اجرایي رئیسانو څخه په یوه استماعیه غونډه کې پوښتنې کولې. د کانګرس غړیو د نړۍ له دغو سترو شرکتونو وغوښتل چې د روان اپریل تر 14 پورې د ماشومانو پر روحي او ذهني روغتیا د اغیز په اړه دوی تا جواب وای. او د فوتبال میناوالو ته د افغانستان د فوتبال د اتلانو لیگ د دوم پړاو د سیالیو په دوام کې نن د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې سره مخ کیږي. د فوتبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه وایي:
امروز جمعه مسابقات در
نن په بلخ کې مسابقه کیږي او په دې لسمه مسابقه کې د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې مخامخېږي.
هم مسابقه میکنه.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري: د هدفي وژنو په زیاتېدو سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي.
د 2021 پایله تر اوسه پورې 14 وژل شوی او 22 هم ټپیان له هدفي وژنې په سبب رسیدلې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ژورنالیستانو هدف ګرځول غندي او په اړه اندېښنه څرګندوي.
Most Afghan journalists feel threatened
because their Afghan journalistan zan lagwash sara makhamakh ihsasawi zaka har yow da gani che ratlun ke ba da dino batwi.
د کمال خان بند پرانستی په خاطر په کندهار کې د کرکټ لوبي شوې دي. خلک ترې خوشاله دي.
نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبي ګورو او بیا په شایسته کندهار کې په الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبي سره دې الله نور نیکمرغي راولي.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کرونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټکنی توپ اندېښنه ښودلې. مې هم خراغ لري رازو لومړی مطلب ته: د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د هدفي وژنو په تیر بیا د ښځو وروستیو تیرونو ته په اشاره لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دغه کمیسون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوې دي. پرون په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه وژل شوې. پام دیال کې د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو په شمول د خبريالانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه شي. دغه کمیسون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسون رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادي رادیو ته وویل په کار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سبب رسیدلې. د دې ناهیلي کوونکي او ویرونکي وضعیت ته په کتو نړیوال همکاران او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پردوړل خونو هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند د اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر شتو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنجشنبه په جلال آباد ښار کې یو پولیس ووژل شو. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید خان وای د پولیس هغه مهال ووژل شو چې کار ته روانه و او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د په وینا د دې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر شزو پر لپسې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلومو وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تیره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامي دولت یا داعش ډلې د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د خبریالانو په تیره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
اټس ټایم فار آل کانتریز سپورټینګ د پیس پروسس ټو پرس فور.
هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او شوز په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو کلکو ژمنو ټینګار وکړي.
And uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یې دوه وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدف بریدونه ډیر شوي دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس د ایده وژلو په شمول د اکثرو هدف بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثره دا ډول بریدونه طالبان کوي خو طالبان د اکثرو پیشو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
جوان
آزادي خزینه پر سړي اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
خو یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په ننګرهار کې پرونی یو خزینه پولیس په ډزو وژل شوې ده. تر دې مخکې هم غنی خزی په ننګرهار کې په دفي بریدونو کې وژل شوې دي. تر پرونی په هی ورځ مخکې درې واکسیناتوران په جلال آباد ښار کې په دوو بریدونو کې وژل شوې وي. د دغه بریدونو زیاتوالی څه پیغام لري؟ اولی بریدګر مخکخه خزی په نخ کوي. په دې اړه مو پن ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استادې آریان یون سره مرکه کړې ده.
ننګرهار کې ادفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو ویلات امداد چې په دې کې خويند هم شامل دي چې زیاتره خويند هم زمنګ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لسته نه خويند زمنګ شهیدان شوي دي. ویلات امداد چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، ای ټوک مسؤلیت په غاړه ناخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې څلور ک 15 دفعه زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعه نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کسره شي، یو ور کسره شي، داسې کسره شي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خو انتخابي کې او هغه خپل کسان راوړي صرف د څوک ولول د پاره او صرف د دې خاطر چې غزان د پاره دته نه پورته کینو. امداد چې ننګرهار کې څه وځه حقيقي نه مونږ څو واره ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره تورونه د مافیا د ډلو د خوا کیږي. زمنګ زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي ورته وایي چې دومره پیسې راک کنه تاسو مونږ وژنو. هم د سپاره برخه کې دغه ټوله نامي چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده په دې کې هغه مهم رول چلوبي. هغه مافیا وی دي چې دلته حاکم دي او هغه ځایو باندې چې هغه ایداتي منبع لري چې په هغه باندې منګول لګي.
اغلی یون
ولې
دغه مافیا بل اخر دغه صفاله خزي ولې هدف ګرځي؟ له دوی سره څه کار دی؟
حدودی مقصد داده چې ننګرهار کې ناامنی راولي، ننګرهار وضع خراب کی، خل وډار کی، ځکه چې څومره دی اوبه خړی کی نو په دې کې دی مایا نیسی، نو د دې د خاطر دوی غواړي چې ډیره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زری موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډیر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف دې پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګم دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دغه ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وچې ویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجز دي. دا وروسته له هغه چې په ننګرهار کې یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژل شوه.
راپورونه مرکی او تبصری پر خپل وخت له ازادي رادیو.
تیر کال په افغانستان کې د وژل شوی خبریالانو له ډلې یو هم د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی و چې په هلمند کې په یو هدفي بمی چاودنه کې او وژل شو. اوس د لخکرګاه ښاروالي په یو تازه پریکړه کې د دې ښار یو څلورلارې د الیاس دایی په نوم نومولې ده. د لخکرګاه ښاروال وایي په دې څلورلارې کې به یو منار هم جوړ شي چې د الیاس دایی انځور به پرې حک شي. د افغانستان د خبریالانو ټولنه بیا د دغه کار هرکلی کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه ښار کې یو څلورلارې د ازادي راډیو د پخواني خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوی. ها خبریال چې تیر کال د لړم په 22مه ووژل شو. د لخکرګاه ښاروال عصمت الله سمدی وایي په دې څلورلارې کې یو منار جوړوي چې د الیاس دایی انځور به پرې حق او ترخوا به یې د ازادي راډیو لوګو هم ورسره جوړ شي. ښاغلی سمدی نن ازادي راډیو ته وویل دا څلورلارې د الیاس دایی د ښو خدمتونو د درناوي په پار د هغه په نوم نومول شوی. د زیاتوی دا څلورلاری د الیاس دایی کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د ولایتي چارواکو د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې سره په همغږۍ د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوی. د لخکرګاه د ښاروال په خبره د دې څلورلاری او منار د ډیزاین چارې بشپړې شوې او ژر به رغنیس کارونه هم پیل شي چې لشپک تر وو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند خبریالانو ټولنې مسؤل زین الله ستانکزی د ښاروالي له دې پریکړې هرکلی کوي. خغلی ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل د الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول او د ښو خدمتونو په ویاړې د یو منار جوړول هغه او خبریالانو ته درناوی دی.
الیاس دایی د هیواد په کچه بیا په ځانګړې توګه په هلمند کې یو مطرح خبریال و، مسلکي خبریال و، د خلکو لمنځ نه و. نو یو ښه اقدام دی. دایی یاد به پتل پاتې وي، دایی په نوم به یادیږي او خلک به دعای ورته کوي، دایی به خلکو نه یریږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نږدې څلور نیمې میاشتې وړاندې د 1399 لمریز کال د لړم په 22مه د ماین په 14 کې چې په موټر پسې نخلول شوی و وژل شو. د الیاس دایی وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ خبرګونونه درلودل او دا پیښه د رسنیو او بیان ازادۍ پر وړاندې کلکه ضربه وبلل شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم احمد تکل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د بایدن د افغانستان ستونزه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې په اساس امریکایي ځواکونه باید د سږني کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز پوښتنه کوي آیا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه بالاخره پای ته رسیږي؟ ورسپانه لیکي دا هغه پوښتنه ده چې ولسمشر جو بایدن د می د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو مخکې ورسره مخامخ دی. د مطلب لیکوال په دې اړه په پینټاګون کې د نیویارک ټایمز د خبریالی هیلن کوپر نظر پوښتلی. هغه وایي تیر تاریخ ته په پام سره ولسمشر بایدن ښایي شخصا د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پلوي وي. دا وایي بایدن هغه مهال چې مرستیال ولسمشر و په افغانستان کې د امریکا محدود پوځي حضور غوښت. میرمن کوپر وایي اوس چې بایدن د تصمیم نیولو په موقف کې دی داسې ښکاري چې د هغه په دریځ کې بدلون راغلی. د نیویارک ټایمز مطلب د دوهې موافقې ته اشاره کوي او لیکي امریکا دا موافقه له طالبانو له هغه وسلوالې ډلې سره وکړه چې د امریکا له اشغال مخکې د افغانستان پر ډېره برخه قلمرو ولکلرله. خو رسپانه وړاندې لیکي چې طالبان اوس هم د ملکی وګړو او سرتیرو د هدفي وژنو ملاتړ کوي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر افغان او امریکایي چارواکي ویره لري چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي نو ښایي طالبان له پوځي لارو د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. شیکاګو تریبیون رسپانې د افغانستان په اړه د یو مطلب په عنوان کې لیکلي، پر دې له چا سره شرط مه وهئ چې ولسمشر بایدن به د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د سرتیرو ایستل د 2020 کال له انتخاباتو د وروسته وخت لپاره پلان شول او د ولسمشر بایدن لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. دوه پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او ډونالد ټرمپ ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو برعکس د جګړې د دوی د دورو تر پایه دوام وکړ. خغلی بایدن تیرونی په خپل لمړی خبری غونډه کې وویل دا به ګرانه وي چې د می په لمړی نیټه د سرتیرو د ایستلو پر ژمنه عمل وشي. خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځواکونه به په 2022 کال کې په افغانستان کې وي کنه، وویل دای داسې یو تصور نشي کولای. شیکاګو تریبیون د خغلی بایدن همدې وینا ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا رښتیا ده. ورځپاڼه لیکي بایدن د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې مرستیال ولسمشر و. اوباما په انتخاباتي کمپاین کې ویل چې امریکایي ځواکونه به د 1400 په ترڅ کې له افغانستانه وباسي، او کله چې د دوهم ځل لپاره انتخاباتو کې درېده نو ویل چې د 2014 کال تر پایه به امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم همدا خبره کړې وه چې د شیکاګو تریبیون په وینا هغه هم تشه ژمنه وه.
په کندهار کې د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ دوه جوړ شوی لوبډلو د کرکټ شلاوریزه لوب وشوه. دې لوبې ته زرګونه کسان ورغلي وو. په دې اړه پام وکړئ له کندهار یو تفصیلي راپور ته.
د کرکټ لوبغالی ته د داخلي دو سره سم ملي لوبغالی د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوریزه لوبه ترسره کیږي چې ننداړې ته په زرګونو کسان راغلي و. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند پرانیست په ویار د غشلاوري زلوبه په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جورسو دوه لوبډلو کمال خان بند جوړونکو او کمال خان بند ساتونکو ترمنځ تر سره سو.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانیست په ویار د ملي اتلانو ترمنځ یو شلاوري زلوبه تر سره شو. د ویل دا چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ویار تر سره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شو تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکو لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې ته هدف وټاکه چې په ولو سو اورونو کې د کمال خان بن جوړون کې لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ دغه شلاوري زلوبې نندارې ته په زرګونه کسان راغلي و چې ډیروی د ملي لوبغاړو په لیدو خوشی څرګندوله.
موږ ډېر خوشاله یو. په خو به دالو به مش خلیفه تلویزیون کتلې او د شارجه او د نړیوالو لوبغاړو لوبي مم کتلې په شارجه او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبي ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دوه ښکلا هوا او دوه ډیر خلک ماشاءالله. بس الله دې افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس د دې لوبي سره دې الله نور نو نیک مرغي راولي ان شاء الله. ډیر خوند کوي.
د دې خوشي احساس کوم چې د دې کلوز ورسته د کندهار خلک په چوش او ولولو کې د دې لوبې نندارې ته راځي. ډېر خوښ یم او د دغه لوب د لا جریان په هیله یم.
یو چا ما خپل مور پلار سره دوه نه وایم نه دي کړی لکه دغه د قاهرې په سر ځکه لا خپل د افغانستان دغه نه خوشاله کیږم چې یو یو من غوښه پاتم چې دې دارش په ځدم.
عبد الخالق تخپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغلوب ننداري ته راغلی وو.
مشکله د
پاکستان په کیم کې په ګرد جنگل کې ماجر یو تقریبا وړم ورځ ما سفر د ادامه ور کړی ده 1200 کیلومتر سفر مې در کوچ پوری کړی دی بیا د کوچ څخه فورن ما در کندهار پوری تقریبا 300 کیلومتر سفر کړی دی صرف دا غوږ دی دوه تر غلې دا نور ما ته 15 کې داس مشکلاریان د تشویق ته پاره موږ له غزي څخه سفر کړی دی چې د خپل کیلاریان تشویق کوو دا نور د نږدې څخه وګورو
د کمال خان بند پرانیست په ویار د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نوري لوبي تر دې مخکې په کابل کناډا او کندوز ولایتونو کې هم تر سره شوی وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون وکړم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټاکنیتوب او پر راتلونکو اونیو کې په دې لوی وچ کې د کورونا وایروس د پیخو پر زیاتیدو اندېښنه کوي. په اروپا کې یو وار بیا د کورونا پیخې زیاتې شوې او ویره ده چې پر راتلونکو ورځو کې چې رخصتې دي دا وبا نور هم خپره شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون پر وروالي انتقاد وکړ او په دې لویه وچه کې د کورونا د پیښو پر سیاستوالي اندیشنه ښکاره کړه. په اروپا کې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس هانس ګلوکی پرون پنځشنبه وویل په اوسنی ډول د کورونا واکسین د ورکولو ټکنۍ پروسه د نه منلو ده. د پاینې حال کې د کورونا ضد واکسین په تولید کې د زیاتوالي او په اروپا کې د واکسیناسیون په وړاندې د خندونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکل سره سم راتلونکو میاشتې باید د کورونا د پیښو د زیاتوالي له نظره د اروپا لپاره تر پخوا بدی وي. پنځه اونۍ وړاندې په اروپا کې هر اونۍ په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر تر 1 میلیون لږ و، خو اوس په اونۍ کې تر 1 میلیون او شپږ لکه اوښتی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخي په اروپایي اتحادیه کې په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر 1 میلیون کسانو ته پنځه دی کېدو دی او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 15.5 میلیون ته نږدې شوی دی. په همدې منځ کې ځینو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس ته خبرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ډیر کړی دي. فرانسې اعلان کړی چې د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د څلورو اونیو لپاره محدودیتونه وضع کوي. د اروپا په نږدې 900 میلیون وګړو کې یوازې 10% تر اوسه یو ډوز واکسین کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پر راتلونکو رخصتیو کې په تیر بیا د مسیحیانو د اختر د رخصتۍ په مناسبتونو کې د خلکو د یو ځای کېدو لپاره د کورونا د لا خپرېدو اندیشنه لري. د استرازینیکا واکسین له جوړونکو سره د اروپایي اتحادیه ورو خبري سبب شوه چې د دې اتحادیه په غړي هیوادونو کې د واکسین چاري ټکنۍ شي. ځینو اروپایي هیوادونو په دې خاطر چې د استرازینیکا واکسین د څو تنو وینه غوټه کړه دغه واکسین ورکړه درولې ده. لبلې خو له فایزر او مودرنا شرکتونو سره د اروپایي اتحادیه قراردادونه د واکسین د تولید او توزیع په برخو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره وسی او ترنو روزر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید. ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لاري په azadiradio.com ویب پاڼه کې په ژوندۍ باندې واوري. همدارنګه مو کې انټرنیټ خوي نو د ازادي رادیو اپلیکیشن ک پایوس وی او یم انډراید په دواړو کې ډاونلوډ اولای شي او په صفاتو غ باندې زموږ پروګرامونه اوریدل شي. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شولې. ورزو لنډ خبرونه ته نړیوال بانک د افغان جنود زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د غور د والی 15 ساتون کې په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کمرمن پرون ماخام نه وخت په یو بریټ کې ټاپیان شول. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دیخوا پاوز لږ تر لږه 30 ماشومان وژلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا وایروس په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړه. او د چک جمهوریت د برنو سیمیزي محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلند کې پر جماعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې بیا هم ولولې. دویمه نیمایي فایل شو. په دویمه نیمایي کې د خزو لپاره ځانګړې پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي خبرونه کور کله وړاندې کیږي.
نیما نړی
افسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینارې خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې څنګه جلې یا خزه کولی شي د خپل میړنه د طلاق حق په خپل واخلي. د افغانستان د مدني قانون پر بنسټ خزه کولی شي چې د طلاق وکالت په خپل واک واخلي او د ضرورت په وخت کې ورنه ګټه پورته کړي. خو خزه څنګه کولی شي چې دغه وکالت په قانوني بڼه ترلاسه کړي؟
ټول انجونی باید د نکانه مخکي په خپل نامزد باندې ځینی شرطونه وټاکي او دا شرطونه باید په نکاح خط کې ولي کې
ایوه خزه کا ل خپل میړنه د طلاق وکالت مخکې ل نکاح څخه واخلي څو وخت کولای شي چې ل خپل دغه حق نه قانوني ګټه پورته کړي.
هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاح نامه دي هغه خپل حقوقي بڼه لري.
کله خزي او میړه ترمنځ د ګډ ژوند په ټولو چارو کې همغږي وي دا به د دواړو لورو په اروایي حالت څه اغیز ولري.
د دغه شرایطو تړل او د دغه شرایطو جوړول او ساتل خورا کومک عمر تکوي سي د خځې په سکون آرامش کې
مخ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرره خځې په غاک پیلېږي.
قات متريخ و د کور ټول خدمت هم په ما باندې و. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نور کوله، د بچو خرچه مې د خیاطي نه پوره کړې ده او دروغ رنزور غم مې راته نه کوله. ډیر په بیرحمانه توګه زی و حلمه مجبور شم زلاړم دغه ته محکمې ته عریضه مې باندې وکړه چې محکمه کوم دې او غختله دې التمن کړی دې دا من کړی دې هغه به قبول کوله. چې ما ورته ویل چې ما اولادونه خپل شاهد دي، غټ غټ اولادونه مې دي، بالغ دي ټول. نو هغه راته ویل چې دا اولادونه شاهدین قبوليږي. تر اوسه پورې هم دغه سې 29 ته ژوند می روان دي.
دالی ما وچی په ګډ ژوند کې د ستونزو لقبلې ل خپل میړه سره طلاق واقع کړی دې. لیما وای د طلاق لپاره یې له مدني قانون سره سم ښکارا شواهد نه درلودل چې ثابت کړي میړه یې ورته زیان رسولې. نو له هم دې قبلې د طلاق پروسه اوږده شوه. نویده بل خزه ده چې د خپلو نګدي خپلوانو کې سره تا کوي. نویده وایي د اما لورې لکلونو راهسي ل خپل میړه سره اړیکې نه لري. هغه وایي او خیه نه خزه بیاي او نه طلاق رامنځته کوي.
په دا اتو کالو کې د پلار په کور کې پراته ده، کله هم بریندارګان ورسره خرویا نه کوي، کله یا ورسره بدروي کوي، کله بل او د خواندې دغه سې به سرنوشت خوسي کړي ده. کله کله چې په دا اتو کالو کې یو ځل کدو ځلې راغلی او بیرته تلای نور نه راغلی، نه طلاق ورکوي او نه وړي بهر ته. آی کاش دوی دا صلاحیت اخیستی وای چې زه خپل د طلاق صلاحیت لرم.
د مدني قانون لمخې د خزي د طلاق اخیستو یو دلیل د میړه لخوا ورته د ښکارا ضرر رسولو شواهد دي چې یو خزه کولی شي د ضرر په سبب د تفریق یا جدا کېدو غوښتنه وکړي. ګلبیبی راته د خپل لور کیسه کوي. هغه وایي لور یې د ډیرو سختیو تیرولو سره سره څلور کاله ونتوني د چې په محکمه کې خپل تفریق د ضرر په سبب واخلي، ځکه چې هغه ښکارا شواهد نه درلودل. هغه زیاتوي
په دې زارې لاړم چې ګورم چې ساري مات ټول وینه په بغاړه او په دې ځینو کې ده. ما ویل دا ولی ویل دا د تاسو خکه ما چې واه ما خزم ده. بیا لاړم یو میاشت بیا شل ورځ پستا چې راغلم خپل لور مې وړ کور خپل کور ته. بیا دا ما کمې ته مې وړ ما کما راته ویل چې کوم ځای خوګ ده خو ضرر ورته نه در. ما ویل چې دا خو نه پریدي چې کله خشي بیا ما کور ته پریدي. بل ورځ لاړم چې ګورم چې دواړه په خیمات کړه ده پوس په نه وهلې ده داسې ظلم. ما ویل چې طلاق نشي ساتله نو ما لور خوشی ک ویل زما په قانون کې دا طلاق نشته زمونږه واسه د دې سره نه رسیده. قاضي به ویل چې تزت شاید راوړه خا چې د پاغه باندې دروازه خپل د زده کوم ځای نه شاید راوړم نم سایه ور سره نږدې نه د پومنس کې کوسه ده نو شاید کوم کوم.
په افغانستان کې نږدې ټول خلک په دې باور دي چې د خزي او میړه جدا کېدل یا خزي ته طلاق ورکول یوازې د نارینه حق دی. خو د افغانستان د مدني قانون لمخې یو خزه په څلورو حالاتو کې کولای شي چې لخپل میړه سره طلاق رامنځته کړي یا په محکمه کې د تفریق اخیستلو غوښتنه وکړي. اول باید خزه د میړه لخوا ښکارا ضرر ثابت کړي، لکه د وهلو ټکولو نه شي. دویم باید خزه ثابت کړي چې میړه یې ورته نفقه نه ورکوي. دریم باید خزه د میړه په وجود کې داسې عیب ثابت کړي چې علاج یې ګران وي، لکه د میړه اقامت. څلورم باید خزه د میړه اوږدمهاله غیابت ثابت کړي ترڅو د محکمې لخوا د تفریق وړ وبلل شي. د قانون لمخې خزه پرته له دغو شرایطو لخپل میړه څخه نشي جدا کېدلی، خو که یوه خزه تر نکاح وړاندې شرط په توګه د طلاق حق ترلاسه کړي کولی شي چې د یادو شرایطو پرته لخپل میړه نه جدا شي. د کابل اوسیدونکي فاطمه وایي د نکاح نه مخکې باید خزه په نکاح خط کې د یو شمېر حقوقو د خپلولو غوښتنه وکړي ترڅو له واده وروسته د اړتیا په وخت کې لستونځو سره مخ نشي.
زماله نظر خزي یا انجونی د نکانه مخ کې د طلاق حق باید په خپل وخت ځکه دا ډیر مهمه مسله ده. باید په هغه نکاح خط کې باید یادونه وشي چې پیغله کولای شي پس له واده څخه تعلیم وکړي، کار وکړي.
د بشري حقوقو د قانون لمخې کایو خزه په زور واده شي بي او میړه یې د خزي له خوخي پرته ورسره جنسي اړیکې نیسي، دا پر حقي خزي د جنسي تیری په معنا او یو جرم دی. د حقوقو له نظر کله چې یو خزه وغوړي د خپل نکاح د وړاندې شرط نه استفاده وکړي نو خپل نکاح خط به محکمه ته ورکاره کوي. حقوق پوه په هندوی محمد یوسف فرید وایي د خزي نکاح خط د رسمي وثیقې بڼه لري او د اجرات وړ دی.
کوم شرط نه چې په حنفي فقه کې د نکاح وړاندې شرط په توګه قانوني بڼه لرلای شي، د مثال په ډول شزه یو شرط دې خپل میړه ته په دې معنی چې